وخت سهار لس بجې دا مشال لډیو دا په روانه غړې کې زن جبا مرستا سو کوربم د دې سات په مهمو ریپورتونو په سر کې بیا هم همدغه موضوع درته سیړو چې پاکستان ځینی ریپورټونه وایي چې پاکستان په تیرو دوه ورځو کې یو شمېر طالب بندیان خوشی کړي دي. په دې اړه د افغانستان چارواکي څه وایي او د پاکستان لوري ته د کارپوهانو نظر مو هم اخیستی دی. دا موضوع د تصویرو نور ریپورټونه هم لرو او سروې خپرونه هم لرو چې نن درته د قندي کوچې په اړه ورکې معلومات درکو. خو د دې هر څه نه وړاندې ګلایا سما اکسپارم چې خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی. افغانستان وای پاکستان با ډیر زر په لوی کچ هغه طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان یو عدالت یو کس ته د توهینې رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې او اسرائیل د غزه له لوري د فلسطینیانو د راکټي بریدونو په جواب کې فوجي عملیات تون کړي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی وای پاکستان با ډیر زر په لوی کچ هغه طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان دي. نوموړي د طالب بندیانو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرانو د لیدلو او د طالبانو د خوشی کېدو په اړه مشال رادیو ته ویل.
د بندیانو سره لیدل صحیح خبره نه ده، هغه اوس یې وخت نه دی، اما د بندیانو خوشی کېدل د یو کافی تعداد بندیانو خوشی کېدل دا صحیح خبره ده، درسته.
عمر داوزه اسلام آباد ته د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د سولې د عالی شورا د پلاوی سفر ګټور او بریالي وبلو او تمه سرګند کړه چې خې لاسته راوړنی به ولري. د پاکستان عدالت پرون یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې. د تورن کس په اړه ویل شوی چې نوم یې حضرت علی شاه او عمر یې د شلو او دیشتو ترمنځ دی. حضرت علی شاه ته د سزا د خیبر پختونخوا چترال ضلع یو عدالت اورولې. د مقامی پولیسو یو چارواکي امیر خان وای چې حضرت علی شاه د تیر کال په مارچ میاشت کې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوی رستو ونیول شو. په 2010 کال کې یوې عیسوي پیغلې آسیا بیبی ته د مرګ سزا له اورولو وروسته په پاکستان کې د توهین رسالت په مقدمه کې د لومړی سزا ده. د آسیا بیبی د اعدام حکم تر اوسه نه دی عملي شوی. په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د وسلوالو لخوا راکټي برید کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی. د خبر ایجنسی یو چارواکي وای چې تیر شپه د باړې په شلوبر سیمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په پوستا د راکټي برید په نتیجه کې یو سرتیری وژل شو او دوه نور ژوبل شوي دي. د افغانستان حکومت او د امریکا پرون په رسمي ډول په کابل کې د دواړه خیزي امنیتی موافقنامه په اړه خبرې ترې پیل کړي. په دې خبرو اترو کې په واشنگتن کې د افغانستان سفیر جلال تماب اکیل حکیمی د افغان پلاوی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جیمز وارلک د امریکا د خبرو اترو د پلاوی مشري کوي. دواړو لورو روښانه کړه چې دا خبرې ترې په دې تفاهم باندې ولاړې دي چې امریکا په افغانستان کې د دایمي اډې یا د داسې موجودګۍ په لټه نه دي چې د افغانستان ګاونډیانو ته ګواښ وګڼل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د حکومت نوی استازي دا ژمنه تازه کړي چې هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. میکو ماګاوا دا ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان حکومت له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان او جاپان ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر د پخلاینې د هڅو او د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه بحث شو. امریکې په هلمند ولایت کې د طالبانو یو قومندان محمد نعیم بړیس د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو ستر قاچاقبر بللی او د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت وای چې بړیس په هلمند ولایت کې د اپیمو او د هیرنو له دې ولایت بهر ته په قاچاقو کې لوی لاس لري. د امریکا د خزانه وزارت هم دا راز وای چې قومندان بړیس په هلمند کې د طالبانو مشري کوي او د پاکستان او ایران له لارې د مخدره موادو قاچاقو ته امکانات برابروي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. اسرائیل خبرداري ورکړي چې د وګړو ژوند خوندي ساتلو لپاره به هر هغه یو ګام پورته کړي چې ضروری وي او د غزه له لوري د فلسطینیانو د راکټي بریدونو په جواب کې فوزی عملیات یې تند کړي دي. دا خبره د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د تیر زیارت په ورځ هغه محل کړي چې د غزه پولیس سره نږدې په راکټي برید کې درې اسرایلی وګړي وژل شول. د تیر چهارشنبه په ورځ د اسرایلی فوجي عملیاتو کې دا د اسرایل لومړی مرګ ژوبله ده. د اسرایل له لوري د چهارشنبه ورځ راهیسې ځمکني، سمندري او هوایي بمبار کې 43 کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د فلسطین د وسلوالو د زیارت په ورځ په تل ابیب دوه توغندي ورولي. دا په دوه لسیزو کې په تل ابیب لومړی برید وو. په برید کې مرګ ژوبله نه ده شوې. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا د وای د اخلاقي ستونزو هغه روستو موارد چې جګپوړي قومندانان پکې دخیل وو د دې هیواد په فوج کې د یو نظامی ستونزې نښې نه دي. د امریکا هغه سره په ځانګړي مرکه کې پانیتا غوښتنه وکړه چې فوج د افسرانو د اخلاقي روزنې پروګرامونه بیا وارزوي او د اوچتو اخلاقي معیارونه یقیني شي.
مونږ له یوې لس کلنې جګړې څخه د راوتلو په حال کې یو او زما په نظر دا ښایي په رښتیا سره مهمه وي چې دې ته بیا کتنه وکړو چې مونږ څنګه اوچت اخلاقي معیارونه رعایت کړو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن اوس مهال هغې ښځې ته چې د سی آی ای د پخواني مشر ډیوډ پیټریوس د جنسي اړیکو په رسوایۍ کې مهم رول لاره د مناسب لیکونو د استولو له وجې تر تحقیقاتو لاندې دی. پیټریوس چې تیره اونۍ له خپلې دندې استعفا ورکړه هم د فوج پخوانی جنرال دی. دا د محل د مشال خبرونه.
د ګلیاز نامو د دې غړې خبرونه اوریدل. د دې سات په مهمو رپورټونو کې اوري پاکستان او افغانستان له پاکستانی بندا د افغان طالبانو په خوشی کولو موافقه ته رسیدلې.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د روسي په کې څخه چې پنځه طالب زندانیان د دې زندان څخه خوشی هر کله کوي.
آیا دا کسان مهم دي؟
دا کسان چې کوم دي خوشی کوي دا دونه مهم نه دي. او بل چې کوم کسان یا بندیان دي یا دي خوشی کوي هغه سره اختیار نشته چې هغه به د طالبانو تحریک نمایندګي کوي.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي ژمی راغلو، بجلی لاړه، ژوند ستونزمن شو.
خیبر کې ټوبیلونه دی، ټوبیل بغیر د بجلی نه چلیږي. او دمر زیاته تنګسه او تکلیف وبو باندې راغلی چې د وبو نه خلک تنګ شوي دي او لری لری نه اوبر اوري.
په شب کې در کې هډېشته خو گاډي بیا هم د سرکونو په غاړه ودرېږي. ولې
سمی الله ډاکسن چلوم جی پیک اپ راځي قانون نشته راځي کوم سرک باندې ولاړو چې ولې بودري په نمبر به یو گاډه کې دوتلو.
په سر وی خبرونه کې د سندرغاړي قندی کوچې په اړه معلومات ترکو.
زما پیدایش هم افغانستان کې شوی دی. ارغنداو کې زما پیدایش شوی دی. نو سوالي مې ارغنداو دی، ولایت مې کندهار دی.
را سره اوسه نو رپورټونه هم لرو. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وای پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې طالبانو مهم مشر مولا برادر به زر خوشی شي. رټرز اژانس ته افغان چارواکي ویلي پاکستان په تیرو دوه ورځو کې یو شمېر نور طالب بندیان خوشی کړي دي. اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مسؤل ویلي که د طالب مشرانو خوشی کېدو سره نتیجه ورکړه نو دوی به د مولا برادر په خوشی کېدو هم غور وکړي. د افغانستان ولسمشر ویان ایمل فیضی د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی دی. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
ریټر خبری اژانس د یو افغان مقام له قوله چې په اسلام آباد کې د سولې د عالی شورا په خبرو اترو کې دخیل ولي کې پاکستان ډاډ ورکړی چې که د طالب مشرانو خوشی کول د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي نو دوی به مولا عبدالغنی برادر خوشی کړي. مولا برادر دوه کاله مخکې په پاکستان کې ونیول شو. ویل کېږي نوموړی قومندان چې په افغان طالبانو کې زیات نفوذ لري له نیول کېدو مخکې له افغان حکومت سره د سولې په پټو خبرو اترو کې ښکېل و او ځکه خو افغان چارواکي د ده په خوشی کېدو ټینګار کوي. د رویټرز د راپور له مخې پاکستان په تیرو دوه ورځو کې د طالبانو یو شمیر بندي غړي خوشی کړي دي. اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو جګپړي مقام له قوله لیکي چې وایي که چېرته د نورو قومندانانو خوشی کول مثبته نتیجه ورکړي نو دوی ښایي ملا برادر هم خوشی کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د دې شورا د هیئت سفر یو لویه لاسته راوړنه بولي ځکه دا هیئت چې پرون هیواد ته راستون شو د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې وکولای شوی یو شمیر طالب مشران له بنده خوشی کړي او وروسته پاکستان موافقه وکړه چې د طالبانو نور دیارلس کسان به هم خوشی کړي. افغان چارواکی وایي چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ د دې هیات سفر ښې لاسته راوړنې درلودې. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضي پرون د پاکستان دا پریکړه وستایله او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به په افغانستان کې د سولې په هڅو کې یوه مثبته نښه وي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې څخه چې پنځه طالب زندانیان د بیرو زندانونو څخه خوشي هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې دغه تصمیم د افغانستان د حکومت مسله مخالفین نور هم حاضر شي د مذاکرې لپاره د افغانستان د حکومت سره.
متحدو ایالاتو او د افغان حکومت سیاسي مخالفینو هم د پاکستان د دې اقدام هرکلای کړی او هیله یې څرګنده کړې ده چې د دې بندیانو خوشي کول به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر واسطو کې ګټور کار وي.
احمد تکل په موضوع کې پاتې کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داوودزی وایي پاکستان به ډیر زر په لوی کچ هغه طالبان هم خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان دي او لوړ پوړي طالب مشران ګڼل کیږي. نوموړی د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو خبره هم تایید کړې ده. د سره زموږ همکار مجیب انګار خبرې کړې دي. داوودزی وایي
د راپورونو له مخه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د سفر نه
بخنه غواړو. اوریدونکو اوس درته دغه ریپورت لرو خو بخنه غواړو دغه ریپورت چې تاسو اوري دا هم په همدې موضوع باندې دی خو زمونږ بل همکار مجید بابر چمتو کړی دی او په دې کې دغه تاسو اوري چې پاکستان دغه طالب مشران نیولی وو او بیا بیرته اوس خوشی کوي. دا ولې نیول شوی وو او په کوم اساس دا بیرته خوشی کیږي او د دې قانوني مرحله به څه دی؟ د کومو قانوني اسنادو له مخې خوشی کیږي؟ په دې اړه د مجید بابر ریپورت اورو.
د راپورونو له مخه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د سفر نه پس پاکستان په دې رضا شوی دی چې هغه افغان طالبان چې دا مهال د دوی په ولکه کې دي به خوشی کوي. پاکستان او افغانستان وایي چې د دغو افغان طالبانو خوشی کول به په افغانستان کې د رواني جوړجاړۍ او تفاهم په پروژه کې مهم رول ولوبوي. خو پښتنه دا راولاړیږي چې پاکستان دغه طالبان په کوم جرمونو کې نیولی وو او اوس یې د کوم قانون له مخه خوشی کوي. په اسلام آباد کې د خارجه او قانوني چارو کارپو بیرسټر زاهد سعید وایي چې د ترهګرۍ په ضد رواني جګړې اوس ټول نړیوال او ملکی قوانین شاته غورځولي دي.
ٹریڈیشن ٹریٹی دو ممالک مینس کی خبر دادا کم پرپز لے غوختے دی التا ٹرائی کئی التا سکئی پہ یعنی یا کو نیگوسیشن ور سکئی او کا نیگوسیشن نہ کئی نو کا اسے کرمنل جے غوختے دی افغانستان او پاکستان کے کو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہڈشتنا
پاکستان پہ بیا بیا ویلی دی چ پ افغانستان کی ہغوی د یوداسی د تفاہم د پروجی پہ حق کی دی چ د افغانانو پہ مشرے او ملکیت کی مخکې ولاړ شي. بیرسټر زاهد سعید وایي چې د دغو افغان طالبانو خوشی کول هم د دغې تګلارې یوه برخه ښکاري.
دا چې پیس کونسل دی کنه نو دوی اپوزیت سایډ سره هغه نشته کمیونیکیشن نشته نو شاید چې دې د پاره یې چې کمیونیکیشن پیدا شي. زما خیال دی چې دې د پاره کړی دی چې دوی خلک آزاد شي نو دوی بلاړ شي انډایرکټ کانټیکټس به وکړي ملا عمر سړو سره نو بیا کانټیکټ کم از کم کمیونیکیشن به قائم شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مهال څومره افغان طالبان د پاکستان په ولکه کې دي او آیا پاکستان دغه طالبان ځکه خوشی کړي دي چې په افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کړي، په پیښور کې د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي
زما په خیال کې دا 35 دي یاد کړي دي د دې نه علاوه به یو لس نور وي چې هغه اهم دي او په هغې باندې خبرې اترې کول ضروري دي. دا ملا برادر نومې دی چې کوم د ملا عمر دویم نمبر جنرل شي. د دې نه علاوه یو د ملا عمر مشر منشي هغه هم پکې دی. یو ملا عمر سره بیا نږدې یو کس دی. دا درې کسان خو اهم دي. بیا داسې ډېر دي چې هغه د مختلفو صوبو کې هغې د شیډو ګورنر هغوی پاکستان کے مختلف ضلعوں کی نیولی تھی. بھائی جو اس سے کسان تمام خیال حکومت خوش کہی پاکستان ام دے کے دا رسک اخلی ذکر کی طالبان پاکستان اونی سی اور پری دی نو ال تک امریکہ خفا کی گئی اگر وہ جس طرح سے طالبان سر تعلقات تھی تمام خیال پا پاکستان افغانستان کی دا گٹی حصی نشتا دا پاکستان گٹا پا دی کے راجی پا افغانستان کی امن رش
سیرون کی بدی نظر دی چی پا افغانستان کی امن دا پاکستان دا سلامت زمانت تے او کدار دول ہر پروژہ چی یوازنے مقصد او مرام یې امن وي په مخ کې بوتل ضروری دي، خو که د دې په شا ځانګړې ګټې وي نو بیا په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د امن خوب نشي رښتیا کېدی.
تاسو د مجید بابر رپورټ اورید. په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفیر محمد عمر داودزی وایي پاکستان به ډیر زر په لوی کچ نور طالبان هم خوشی کړي. د نوموړي سره زمون همکار مجیب انګار خبرې کړي.
د بندیانو سره لیدل صحیح خبره نه ده، هغه اوس یې وخت نه دی، اما د بندیانو خوشی کېدل د یو کافی تعداد د بندیانو خوشی کېدل دا صحیح خبره ده، دا درسته.
داوځي صاحب راته ویلای شي چې په دې ډله کې به کوم کسان د طالبانو شامل وي؟ وایا مولا برادر به هم خوشی شي؟
هم خلک به شامل دي، باید انتظار وباسو چې د هیئت کابل ته ورسیږي او هلته د خپل طریقې نه جزئیات وړاندې کړي.
آیا د دولت له وسوالو مخالفینو لکه طالبان او حزب اسلامي له استازو سره هم لیده کاته وشول په دې سفر کې؟
د دې سفر په دوران کې د احمد مخالفینو سره د تماس په حقله هم خی واضح خبرې شوې د پاکستان د دولت سره.
عمر داودزی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر. بل پلو پاکستانی کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي هغه طالب بندیان چې پاکستان خوشی کړي یا یې د خوشی کولو هوډ لري ورکی لوړ پوړي افغان طالبان نه دي شامل. دی وایي دا کسان دومره مهم نه دي. د نوموړي سره د مشال بل همکار سراج ظهیر خبرې کړي.
نمونه خو سه پوری یو فریق هم نه دی ښکارا کړی، خو دا ده چې یو خو دا خبره مونږ اورو چې په دې کې ډېر مهم کسان نشته، څنګه ملا عبدالغنی برادر پکې نه ښکاري، او زمونږ دا اطلاع ده چې یو پکې ملا عبدالسلام هغه چې دی نو هغه هم وایي ملا محمد ته هم وایي دا د بغلان پخوانی والی دی. یو بل نوم معلوم شوی دی چې هغه ننګرهار پخوانی والی میر احمد ګل یا میر صاحب، او یو پکې داود جلالی چې هغه د کابل والی سره وخت کې پاتې شوی دی. یو بل نوم اور هغه تصدیق نه کیږي، نو هغه ملا نور الدین ترابی دی. تقریبا هغه لس کال نه بندي دی او ډېر ضعیف دی او بیمار هم دی، او د روسي فوج سره په جنگ کې د هغه خپه هم ضایع شوی وه.
ریمولا صاحب په دې دا کوم چې اعلامیه جاری کړې ده نو په دې کې دا ویلي دي چې د القاعده سره دی دوی تړاو پرېږدي او دا طالبان، نو دې بیان ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
دا خو به چې کله طالبانو تحریک مشرانو سره رسمي خبرې کېږي نو بیا به دا خبره مخې ته راځي چې دا اوس امریکا یا افغان حکومت یا پاکستان حکومت سره دوی نیخ په نیخ خبرې وشوي، فایده خو دا خبرې نه دي شوي طالبانو سره. نو بیا به طالبانو ته دا خبره دوی وړاندې کوي، طالبان دې په هکله به څه وایي مونږ ته خو لا صحیح معلومات نشته. دا ده چې دا کسان چې کوم دی خوشي کوي دا دومره مهم نه دي، او بل چې کوم کسان یا بندیان دي یا دوی خوشي کوي هغوی سره اختیار نشته چې هغوی به د طالبانو تحریک نمایندګي کوي، د ملا محمد عمر به نمایندګي کوي او خبرې به کوي. یو خو دې سره به دغه چې کوم اصول عالي جرګه هیئت راغلی دي نو هغوی به کدي شي لږ خوشحاله شي، هغوی مطمئن نه دي خو لږ به هغوی دا وایي چې زمونږ دا هلې ځلې کامیاب شي. بل دا ده چې طالبانو مشران هم په دې باندې ډېر غوسه وو، پاکستان نه خفه وو، نو ممکن ده چې هغوی هم پر تسلي وشي چې پاکستان د هغوی کسان خوشي کړي دي.
کوم چې دا پوینټونه دي په دې کې یو پوینټ دا دی چې د ځینو ډلو به د ترهګرو د فهرستونو نه نمونه ویستلی شي، نو دا څومره ډلې دي چې استاسو په علم کې به وي او دا کومې کومې ډلې کېدی شي؟
نه دا خو ملګرو ملتو امنیت کونسل یو سانکشن کمیټي بندیزونو کمیټي د هغې دغه لیست جوړي، یو د القاعدې بل یو فهرست دی، بل طالبان او فهرست دی، نو هغې کې خو بیا ډېر نمونه دي. یو څه نمونه دوی مخکې نه کړي دي، خو هغه کسان دي چې پخواني طالبان دي یا اوس هغه افغانستان په حکومت کې شامل دي یا طالبانو په تحریک کې فعال نه دي. اوس هم ډېر ګڼ شمېر نمونه دي او څه داسې مشران دي لکه ملا عمر دی، نو د هغې د ګرفتارۍ یا د وجلو دپاره خو انعام هم امریکې مقرر کړی دی. دغه مسلې چې تر څو پورې نه حل شوي دغه د هغې نوم تراګیری دغه فهرست نه وباسي یا هغې سفر کولی شي هغې باندې بندیزونه لوړ شي دا کارونه به مخکې کول غواړي چې یو قسم له یو ښه فضا جوړه شي.
خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی چې ویلې پاکستان چې کوم طالب مشران خوشی کوي لبند هغه دومره مهم نه دی، خو بل پلو افغان لوري وای پاکستان د نورو او مهمو طالب مشرانو د خوشی کولو ژمنه هم ورسره کړې ده. سره له دې چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیسون په پاکستان کې د طالب زندانیانو د راخوشی کېدو هرکلی کوي، خو وای په دې اړه شک لري چې د پاکستان په دریس کې د کوم بدلون راغلی وي. د پاکستان له زندان نه د ملا عبدالغنی برادر نه خوشی کول هغه مسله ده چې د اپوزیسون ځنی غړي او کتونکي په شک کې اچولي. له کابل جمیل ظریف د نو تفصیل سره.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او ځینې کتونکي په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کولو هرکلی کوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید فاضل سنچرکی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مندي چې د دې طالب مشرانو را خوشي کول به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي. سنچرکی وایي د پاکستان له زندان نه د ملا عبدالغنی برادر نه خوشي کول هغه مسله ده چې په پاکستان باندې د دوی شکونه ډېروي.
تر اوسه خوشبینی نه لرو، خو بیا هم امیدوار یو چې پاکستان وکولی شي د سیمې د حالاتو په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې عملی ګامونه واخلي. د سولې د عالي شورا هڅې او پاکستان ته سفر یو مثبت ګام دی، او موږ تل له وسلوالو مخالفینو سره د دوی د خبرو اترو ملاتړ کړی دی، خو موږ لا هم شک لرو چې د پاکستان په موقف کې به بدلون راغلی وي.
بلخوا د حق و عدالت ګوند هم د پاکستان له زندان نه د دې طالب مشرانو د خوشي کولو هرکلی کوي. د دې ګوند ویان حمید الله فاروقی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل موقف بدل کړي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
همدغه کسان سربېره په دې چې هغه مبارزه کسان تر اوسه نه دي خوشي شوي، خو دا هم اولین اقدام دی. موږ په دې خوشحاله یو، هیله کوو چې پاکستاني مقامات دې مسلې ته توجه سره باید هغه ممکن تشکیلات چې د دوی په وسیله باندې اقدامات بله ډونه کړي او د خپل هغه دوستي او همسایتوب هغه مسؤلیتونه د افغانستان د ولس او د افغانستان د دولت او خلکو په مقابل کې باید ادا کړي.
تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان به کوم کوم زندانیان خوشی کړي، خو ویل کېږي چې هغه طالبان چې خوشی کېږي د متوسطې کچې کسان به وي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره په مرکه کې پاکستان ته د افغان پلاوي سفر له لاسته راوړنو ډک او ګټور بللی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی هم وایي چې اته تنه طالبان به د پاکستان له زندان نه خوشي شي. بلخوا ځینې کتونکي په دې اندي چې د طالبانو خوشي کېدل به د سولې په پروسې هیڅ ډول تاثیر ونه کړي. د سولې د عالي شورا پلاوی چې مشري د دې شورا مشر صلاح الدین رباني کوله د تیرې دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته لاړل. د دې شورا مسؤلین وایي چې پاکستان ته د دوی سفر یو کامیابه او له لاسته راوړنو ډک سفر و.
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېره کړي.
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
سروے پروگرام په لګه شیبه کې تاسو اوریدل شئ، خو تر هغه وړاندې نور رپورټونه لرو. پېښور یونیورسيټي اقلیتي زده کوونکو لپاره سل سیټونه ځانګړي کړې دي. د پېښور یونیورسيټي وایس چانسلر قبله یاز وای اقلیتي زده کوونکو ته په 2 سال وختو بیلابیلو سانګو کې د داخلو اجازه ورکول کیږي. اقلیتي ځوانان د حکومت د دې پریکړې هرکلی کوي. دوی نور سوای د باورو زموږ د همکارې رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
پېښور پوهنتون د اقلیتونو سره تعلق لرونکي زده کوونکو لپاره سل سیټونه بیل کړي دي. د لړکې د پېښور پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر قبله یاز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم او اقلیتونو متعلق پالیسۍ تر لاندې پېښور پوهنتون کې دا پروګرام په وړومبي ځل معرفي کړی شو.
دوه د پاسه سلویخت شعبې دي، نو په هغه کې د ماستر لیول یعنی د ایم ای لیول ایم ایس سی لیول تحصیلات هم دي او د بی ایس د سلور کالا. نو په هر یو پروګرام کې مونږ یو نشست کوم دی دا د هغه لپاره یې خله د اقلیتونو لپاره. نو دا تقریبا سل نشستونه راځي.
اقلیتي خلکو د پېښور پوهنتون د فیصلې په اړه خوشحالي څرګنده کړې ده او وایي چې په معاشي توګه به کمزوري خلک د دې نه فائدہ وچته کړي. پېښور پوهنتون کې د ایم بی ای زده کوونکي رمیش کمار چې د سکه مذهب سره تعلق لري مشال ریډیو ته یو ویل چې د او د پښان نور زده کوونکو د ډیره وخت راځي د اقلیتي زده کوونکو د زیات سیټونو په حق کوښښونه کول.
اوس پورې خدا سیټونه نو خدای اوس چې کم وی سي صاحب راغی نو آی او میټینګ ارنج کو مینارټی سټوډنټ لپاره نو هغه کې مونږ ورته وې چې مینارټی سټوډنټ لپاره خامخا سیټونه پکار دي. نور مینارټی سټوډنټ لپاره هر ډپارټمنټ کې جدا سیټونه هاسټل کې سیټونه پکار دي. نو هغه مونږ په دې خبر عمل وکړو دا سیټونه مختصر.
دا رنګ د هندو مذهب سره تعلق لرونکي متن راج چې د پېښور فارمیسي څنګه کې زده کړې کوي او ویل چې د پېښور یونیورسيټي غونډې دي نور یونیورسيټیانو کې هم سیټونه سیوا کړی شي.
نن دغه موږ بالکل خوشاله یو دا خو دې خپل قدم دا کړی دی په کار دي دا سیستم د پېښور یونیورسيټي کې شي دا نور ځایونه کې مو شي میډیکل کالج کې سفر غوږم یو سیټ دی کنه پانوال ته دم سیوا کړی شي انجینرینګ کالج کې سیوا کړی شي نور دا ویل غوړ چې د پېښور یونیورسيټي کې کوم مینورټیز پاتې کیږي په کار دي دې لپاره یو جدا هاستل څه تنظیم شي کنه.
همدارس پېښور د یو مقامي سکول استاد رانا مسی مشال ریډیو ته صدارنګ ویل
ټول کیریئر کې زما خپل د ابزرویشن دی چې ریلیجن دی کې هندس نه کوي چې یو سړی هارد ورکینګ وي او کار کول غواړي کنه نو هغه د نه فرق نه کیږي چې مینورټی کې دی او کنه میجورټی کې دی. نو یو چې په کار خو دی ولې چې زموږ خلکو کې یو غریبه را کړه نو مخصوص شي سره هغه ته لیک څنګه خپل لري ته د ټف کمپټیشن دی بس خالي دی نو چې د ټول د خپل محنت باندې هغه کوي.
د نوموړي په وینا چې هغه هیله کوي چې دا رنگ با اقلیتونو سره د تعلیم په میدان کې نور کومک هم کیږي. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
پام کوا
الله الله و مکور د سپیره ژه زما خوخي
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلوني حاکم مفتي مشوره
ژوند شويږي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي. پام کوا پروگرام امان الله ناصر تاسو ته پڑھو وړاندې کوي او د نن ماسپخین په خبرونو کې اوریدل شي. پاکستاني چارواکو پر یو داسې قانون کار کړی دی چې په وسیله به په میلیونونو هغه کسان د ټیکس ورکونکو په جال کې راولي چې دا مهال مالیه یا ټیکس نه ورکوي. خو شنن کې وای په نوي قانون کې د دوکې موقع موجود دی او دا به د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ وهڅوي. په دې موضوع د فرانسې خبري اژانس یو مقاله لیکلې ده چې مهمه برخه له پامیر ساحل اورو.
د فرانسې خبری ایجنس لیکي د پاکستان مالی او غونډولو ادارې نوې مشر علي ارشد حکیم په دې کار لګیا دی چې څنګه په هیواد کې په میلیونونو خلک دی ته وهڅوي چې د مالیو په جال کې راولي. په پاکستان کې له 130 میلیونه زیات خلک وسی خو یوازې 2,60,000 داسې کسان پکې دي چې له تیرو درو کالونو راهیسې په مسلسله توګه ټیکس ورکړی دی. تیر کال په دې هیواد کې د ناخالص ملي پیداوار یا جی ډی پی 1.9% برخه مالیو جوړوله چې په نړۍ کې له تر ټولو ټیټو سطحو یوه ده. حکیم چې د مالیو غونډولو ادارې ایف پی آر نوې مشر دی هیلمن دی چې د ګامونه به شاوخوا 3 میلیونه خلک وهڅوي چې ټیکسونه ورکړي. دا وایي د نوي قانون تر مخې به هغو کسانو ته نوټیس ورکړي چې ټیکسونه نه ورکوي. حکیم وایي او دا کار ګران هم نه دی ځکه چې له دوی سره ټول معلومات شته چې چا مالیه نه دی ورکړي. دا زیاتوي که په دو کې هر یو کس وي نو نوټیس به ورکوي، که هغه سیاستوال وي، سوداګر وي، کرکټر وي او که له فلمونو سره تړلي خلک وي. دا نوی قانون تر اوسه د هیواد پارلمان نه دی منظور کړی. د فرانسې خبری ایجنس لیکي په دې قانون کې دا خبره ده چې هغه کسان چې په خوای ټیکسونه نه دی ورکړي به بخل کیږي او بیا به هر کال مالیه ورکوي. هغه کس چې ځان نه راجستروي به سزا وویني، لکه ټول شتمنۍ به یې کنګل کیږي، ټلیفونونه به یې بندول کیږي او ورباندې به بندیز لګول کیږي چې هیواد پرې نږدي. خو د اقتصادي چارو کارپوه او د پاکستان د مالی چارو پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایي دا قانون خلکو ته لار برابروي چې خپلې پیسې ومینځي. د ای اف پی تویلی دا قانون به د ټیکس نظام خراب کړي او دا به خلکو ته دا چل وخی چې خپل تور پیسې سپینه کړي. د فرانسې خبری ایجنس د اقتصادي چارو یو بل کارپو اشفاق حسن خان له خولې زیاتوي چې دا نوی قانون د هغو کسانو چې مالیه ورکوي او هغه چې نه ورکوي ترمنځ توپیر کوي. دا د په خبره دا قانون به د لا نورې درغلې لپاره لار جوړ کړي او خلک به مجبور کړي چې په ناقانونه توګه ګټل شوی پیسې په نورو لارو چارو قانوني کړي.
پامیر ساحلو چې تاسو ته اقتصادي رپورت وړاندې کول او ریدونکو د خبرونې په روستۍ برخه کې تاسو لپاره سروې پروګرام لرو او سروې پروګرام تاسو لپاره ملیحه میرزاده جوړوي او دا ځلې د قندی کوچې سره پروګرام جوړ کړی. قندی کوچې څوک ته هغه څومره کاله کېږي چې د فن دنیا ته مخه کړې ده او په راتلونکي وخت کې څه کول غواړي دغه هر څه معلومات تاسو په دې پروګرام کې اورېدلی شئ. خو تر هغې وړاندې څو نور رپورټونه به وي. رسنیو ته به کتنه کوو. د دې هر څه نه وړاندې خبرونو لنډیز د ګل ایاز ناورو لس نیمې بجې دي.
افغانستان وای پاکستان به ډیر زر په لوی کچ هغه طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان دي. د پاکستان یو عدالت یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا اورولي. په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د وسلوالو لخوا راکټي برید کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی. د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ پرون په رسمي ډول په کابل کې د دواړه خیزي امنیتي موافقنامې په اړه خبرې ترې پیل کړې. امریکې په هلمند ولایت کې د طالبانو یو قومندان محمد نعیم بړیس د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو ستر قاچاقبر بللې. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د حکومت نوی استازي دا ژمنه تازه کړې چې هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. او اسرائیل د غزه له لوري د فلسطینیانو د راکټي بریدونو په جواب کې فوجي عملیات تون کړي دي.
دا ګلایز نامو د خبرونو لنډیز اوریده. اوس هم پاکستاني مطبوعاتو ته کتنه کوو. زمون همکار ریاض مساخیل د غورسپانې لوستي او د اداريو غټ کی تفصیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثره لوی وړو ورسپانو خپلې ادارې د امن عالی شورا پاکستان ته سفر او پاکستانی جیلونو کې د کید افغان طالبانو په خوشی کولو لیکلي دي. دغه آج ورسپانه لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې عالی شورا د غړو سره د مذاکرات وروسته نیولې شوې طالبانو خوشی کولو فیصله کړې ده، کوم چې د امن لپاره یو خګام دی. ادارې وایي چې څنګه د افغانستان نه د نیټو پوز د وطن نیټه را نږدې کیږي، همره افغانستان کې د امن لپاره د طالبانو اهمیت سیوا کیږي. او دا ځکه چې امریکای او نیټو سره دایره ده چې د دوی تګنروستو شاید افغان پولیس او پوز د ملک سمبالولو توان ونه لري. او که افغانستان کې د امن په ځای کولو بغیر نیټو او امریکا د افغانستان نه لاړه، نو خدای مکا چې کیدی شي افغانستان کې خانه جنگی شروع شي او دارنګ منطقه کې بیا دا اور بل شي. ادارې زیاتوي چې د امن راوستو او طالبان په کمی بهیر کې شاملولو لپاره ضروری ده چې مذاکراتو ته دوام ورکړي شي. او چونکې ځینی اهم طالبان د پاکستان حکومت په کید کې دي او د امن عالی شورا د مذاکراتو لپاره د پاکستان نه دغه طالبانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه، کوم چې پاکستان پوره کړه. او دغه رنګ پاکستان د امن لړکې د افغانستان سره د هر قسمه مرستې باور هم ورکړې دی. ادارې اخره کې لیکي چې هله دا لدی رستو با طالبان منطقه کې د امن د پاره خپل ګټور کردار ولوبوي. دغه رنګ ایکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان د وخت د سره د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو باندې زور راوړی دی، خو بیا یې هم په نزله افغان جنگ کې د امریکای او نړیوال رورولې سره ګډون وکړو. او اوس چې دغه جنگ په زرګونو خلک او په اربونو ډالر خوړې، امریکې ته هم دا احساس شوی چې د دې حل په مذاکراتو ممکن دی. ادارې وایي چې د غلړ کې وړاندې ورځو کې د افغانستان د سولې عالی شورا ډلې د پاکستانی پوځي او سیاسي مشروالې سره ملاقاتونه وکړه او پاکستان د افغان حکومت په خواص د بازي افغان طالبانو خوشی کولو پریکړه کړې ده، کوم چې د امن او مفاهمت اړخته یو خګام دی. ادارې وایي چې د دې سره سره د مفتیانو او عالمانو یو غونډه رابللو فیصله هم شوې ده چې ورسره د امن په لار تک کې ټول ډلې یو خلک کړی شي. او پاکستان په وسلوالو ډلو د القاعده یا نورو ترهګر تنظیمونو پریښودو غږ هم کړی دی. نو باید چې افغان طالبان دا خبره سنجیده واخلي چې د افغانستان او ټولې سیمې امن او ترقی په صحیح مانو کې پزی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په ریپورت کې لیکي کس هم پاکستانی چارواکو په سرګند د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړي، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان دا خبر هم باید یقیني کړي چې دا ډول خبرې د دوی د قابونه بهر نه وي. بلخوا فرن پالیسی مجله د افغانستان په اړه لیکي چې ولس یې د امنیت او روزګار کمی خپل لویه مسله ګڼي. د دواړو مقالو مهمې برخې ته منور شاه وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپاڼه خپل یوه مقاله کې لیکي پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه د ځینې افغان طالب وسلوالو خوشی کولو ته سلا شوې ده. دغه طالبان د پاکستان په قید کې دي او د دواړو هیوادونو چارواکي په دې نظر دي چې دوی به د خوشی کېدلو نه پس افغانستان کې روان د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. ورځپاڼې ته د تیرې چهارشنبې په ورځ یو افغان چارواکي ویلي لا هم د طالبانو لخوا د دې ګام په حواله هیڅ اشاره نه ده ورکړل شوې چې آیا د دې په نتیجه کې به د افغان حکومت سره د خبرو اترو ځنډول شوی عمل بیا شروع کړي او که څنګه. او ورځپاڼې لیکي چې په دې لړ کې د نظر اخیستو لپاره دا مهال د طالبانو ویان ته هم رسایي نه کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستانی چارواکو په سرګنده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان دا خبره هم یقیني کړې چې دا ډول خبرې دې د دوی د قابونه بهر نه وي. دغه چارواکي په دې لړ کې په 2010 کال کې د پاکستان لخوا د بولا برادر د نیولو مثال ورکوي. ورځپاڼه د پخوانی یاغي محمد اکبر آغا په حواله لیکي د چهارشنبې د ورځې د فیصلې پر رڼا کې ممکنه ده چې پاکستان د طالبانو پخوانی وزیر انصاف مولا ترابی خوشی کړي. محمد اکبر آغا ځان ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړی وای. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان لخوا د خیرسګالی دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې د دواړو هیوادونو تعلقات وروسته له هغې ډیر خراب شو کله چې پخوانی صدر برهان الدین ربانی په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغه وخت د افغان حکومت ځنې چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارو د غبرید کې د لاس لرلو تور لګولی وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه داسې فکر کیږي چې دا جنگونو ځپلی هیواد دی او حکومت یې غیر فعاله او په بډو رشوتونو کې ککړ دی. نو په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به د طالبانو او ترهګرو په وړاندې ټینګ نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د 2001 کال راهیسې ډیر ځاني او مالی قربانۍ ورکړې شوې دي. خو مجله لیکي چې افغان ولس د خپل هیواد مستقبل ته بیا په بل نظر ګوري. ایشیا فاونډیشن په دې هیواد کې د 2004 کال راهیسې خپل اتمه سروې مکمل کړي چې پکې د ولسی وګړو نظر ډیر په سمه توګه واضح شوه. د سرویګانو کې د ټول افغانستان په 40 ولایتونو کې د 6300 کسانو نظر پختل شوه چې پکې د خزو او سړو شپیر خواوشه نیم په نیمه ده. د مجلې په وینا د نظر پختنو کې د توقع سره سم ځنې منفي خبرې څرګندې شوې چې پکې زیاتره خلکو د امنیت او روزګار کمی او درغلي لویه مسله ګرځولې. او که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د روزګار په اړه د خلکو نظر ښه شوی، خو بیا هم زیاتره خلک بیروزګاري او بډې رشوتونه خپله لویه مسله ګڼي.
منور شاو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله. د پېښور یونیورسيټي په آرکیالوجي ډپارټمنټ کې د لرغونو آثارو د اهمیت او خوندي کولو په اړه په یو درې ورځني کانفرنس کې پوهانو معلومات ته یو بل سره شریک کړل. دا کانفرنس د دې ډپارټمنټ د 50 کلیزي یا ګولډن جوبلی په مناسبت جوړ شو. زموږ همکار خالد خان دغه کانفرنس ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلی.
پېښور پوهنتون کې د لرغونی او تاریخي آثارو او ځایونو په حق له دغه درې ورځني کانفرنس کې وویل شو چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو زاړه او پخوانی تهذیبونه، نمونې او ځایونه د ټولې نړۍ لپاره د اهمیت وړ دي او پکار ده چې د دې ساتنه او په نړیواله کچه تشهیر وشي. د پېښور پوهنتون آرکیالوجي ډپارټمنټ 50 کاله یا ګولډن جوبلی پوره کېدو په مهال د کانفرنس کې د پاکستان بیلابیلو سیمو نه راغلي ماهرانو او کارپوهانو نه علاوه د جرمنی، پرتګال، اټلی او ملیشیا نه هم د لرغونی آثار او ماهرانو ګډون وکړو. په دې اکلا د آرکیالوجي ډپارټمنټ پروفیسر ابراهیم شاه مشال ریډیو ته وویل
په دې کانفرنس کې چې کوم دنو د مختلف ملکونو کادران او ریسرچ کادر چې کوم دي نو غي پارټیسیپیشن کوي چې پاره کې پرتګال، جرمنی، اټلی، انډیا نه خو زموږ کسان راتلل، خو غي جاپان او چاینا نه شپږته کسان او خو غي د حالاتو باندې ریسرچ لکه د پاکستان هر یونیورسيټي او د هر میوزیم په کې چې کوم نه هم سکالرز او پروفیسر چې کوم نه غیر غریبي خپل مقالې تر اوسه پورې خلکو پیښ کړې.
د خیبر پښتونخوا، سوات، پېښور او مردان سیمې د ګندهارا تهذیب او بود مت لوی مرکزونه پاتې شوې دي او نن هم د دغه تهذیب آثار او ځایونه د اهمیت وړ دي چې د بود مت منونکي او نور هیوادونو خلک ورته لیدو ته راځي. د ګندهارا تهذیب او آرت په حق لا ډاکټر فاروق سوات خپل مکالمه وړاندې کړه او د دې تاریخي حیثیت حق لای صدرنګ اوایل
نو نوې تحقیق چې د ډپارټمنټ اف آرکیالوجي کوم دی د اغه مقتدا خي چې کله مونږه اغه کودایانه چې کوم په افغانستان کې شوې دي او د بدمت په سایټس باندې او کوم چې په پاکستان کې شوې دي نو اغه د خي چې په سوات علاقه کې چې کوم کودایانه شوې دي نو اغه د ټولو کودایانو سایټس چې د دې کله کنست شوې دي نو پایګر ټولو نه مخکنی مونږ ته خي نو اغه د ظاهر شو چې دلته د ګندارا آرت اغاز چې کوم دی هم دلته شوې دي او اغه تقریبا د نن سکم خوښه دوی سو کال مخکې غراسي.
خو بیا د آرکیالوجي ډپارټمنټ مشر پروفیسر ډاکټر نسیم خان وای چې د پښتونخوا سیمه نه صرف د بود مت بلکې د نور مذهبونو هم لوی مرکز پاتې شوی دی، او په دې اکلا نوې معلوم شوی مردان کې د کشمیر سماس کې د هندوانو پخوانی آثار سرګند شوی دی.
مثال به د کشمیر سماس تر کومه چې دا یو سایل د مردان په دې سیمه کې دی، د کارلنګ ایریا کې راما او ساکرا رینج ورته وي، د غرونو سلسله ده په دغه کې دی. او چې بیا نور تحقیق ما حکومت د هغې نه سکت بې ملاو شوې، د هغې نه سکې ملاو شوې، او د هغې نور داسې بوتان بوتان ملاو شو، نو هغې ماته دا وښوه چې دا د ټولو نه زاړه د هندوانو یونیورسټي ده.
ډاکټر پروفیسر شاکر الله خان چې د هزارې یونیورسټي نه راغلی و خپله مقاله په پښتونخوا کې د زیارتونو د ګنبتونو په حق له وړاندې کړه، او وی ویل پکار ده چې حکومت په سیمه کې د لرغوني آثار نه صرف تحفظ بلکې د دې د بیا رغونې لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي.
د دې تحفظ ډیر ضروری دی، بلکې دومره ضروری ورته ویم چې دا زموږ د بقا سوال دی. دا څنګه هغه خیتنه چې زموږ سره چلته دوه سیولایزیشن دی چې نه چلته په یو دنیا کې په یو خیته کې نشته. یو انډس ویلی سیولایزیشن، یو زمونږه ګندارا آرټ دی، او هغه نه پس د مسلم چې کوم آرټ دی، آرکیټیکچر دی، دا د دې پریزرویشن، د دې ساتل او د دې محفوظول دا په موږ باندې ایز ا قوم د ټولنې لوی ذمہواری ده. کو دانی نو موږ یې سمنه
دا یادونه دا چې دغه درې ورځنی کانفرنس چې د نهه د ورځې پیل شوی دی او د زیارت په ورځ به پای ته رسی. د دې په اختتام کې به دغه ماهران د لرغونی آثارو او ځایونو په حق لخپل وړاندیزونه او اعلامیه اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د ژمی راتک سره سم د پاکستان په زیاترو برخو په ځانګړي توګه د کراچۍ د سمندر په غاړه د سپینو لوی او وړو مرغانو سیلونه په نظر راځي. د سند صوبې د چاپیریال ساتنې چارواکي وایي دغه مرغان د نړۍ له یخو برخو څخه هر کال دې سیمو ته کوچ کوي. د دغه مرغانو د سیلونو د لیدو لپاره یو شمیر سیلګری هم د کراچۍ ساحلي سیمو ته ورځي. په دې اړه نو تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې.
پوهان وای دغه مرغان په سایبیریا او خوشه هیوادونو کې د سخت یخنۍ له امله د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادونو په لور د ژمي په موسم کې کوچ کوي، او دلته د دریو څخه تر څلورو میاشتو په ساحلي سیمو او یا په هغو سیمو کې چې د اوبو تالابونه پکې شتون ولري ژوند تیروي. د سیند صوبې د چاپیریال ساتنې د محکمې چارواکي عدنان حامد مشال رډیو ته ویلي چې هر کال له پاکستان په لور په لکونو دغه مرغان راځي. دیوی فوشا څلور سو قسمه مرغان هر کال پاکستان ته راځي چې په دې کې ایلی، مړزان، شینغاړی او نور ګڼ شمیر قسمونه وي. د ژمي په موسم کې په سایبیریا، منځنۍ ایشیا، روس، مشرقي یورپ او خوشا علاقو کې سخته یخنۍ وي، نو دا مرغان له هغه ځای څخه د افغانستان او ایران له لارې د هند د سمندر غاړو ته، کومې چې د دغه ځایونو په نسبت تودې دي، راځي. هغه علاقې چې د مرغانو ته پکې متوازن خوراک ملوي، موسم خوی او خکاری نکیگی، هلته دوی جون تیروی. ده هغه په خبره د دې مرغانو دراتګ لړۍ د ستمبر له اخریش پو شروع کیږي، او د اپریل په میاشت کې دا واپس د هندوستان، چین او نورو هیوادونو لارې خپلو ټاټو بوتستنیږي. د کراچۍ ساحلي سیمو کلپټن، هاکس بے، پیراډایز پوینټ او سی ویو کې د ژمي په موسم کې د دې مرغانو سیلونه په نظر راځي چې د سیلګرو د خوخي سبب ګرځي.
زمانه معاین الدین ترندې زراغلم ته سمندر غاړې ته راغلم سیل د فاره ته بزانه یو یخ موسم شروع شوی، خسته خسته مرغان راغلي، خخوان کوي، ته بوغان دی او ریلې دی، داس دغه کوټانان شو کوټانان دی، خسته خسته مرغان ډیر خوند کوي، جاوا کی ګرځي د اسمان پیرنګي، داس زمونږ تل کې زانه نه یخ شروع شنو، دا ټیم کې خاص د مرغان را شنو ډیر خوند کړه. چې کی چې مونږ ګورو نو ماشالله ډیر وطن تیار شنو، مونږ چوي بس مونږ کله کې ګرځو سمندر غاړه باندې، مونږ ګرځو د سوي چې لکه خپل کله کې ګرځو باغان چې دی اسپین دی ویلې چې دی کمرې دی، او دغه کوټانان چې غټ غټ غوندې دي.
زمانو میش علم خان دی، او په دې موسم کې اسپیشلی دلته کې چې کوم دی دا مرغۍ غوندې دي، هر قسم مرغۍ خو اسپیشلی دا ځاڼې وته موږ پښتو کې وایو، چې دا چې کله په اسمان کې روانې ډېر خپل قطارې جوړ کړې او ډېره مزه کوي، او چې کله سمندر په غاړه ناستې نو بیا هم ډېره مزه راکوي چې ګورو وته. زه خو چې کوم دی خصوصي طور دی لرازه مزه کوي، ډېر زیات خوښې مې دي، کوشش هم کوم چې دې شکار کوم خو نه کې ګرانه.
د سیند صوبې د چاپیریال ساتنې چارواکي وایي د غیر قانوني ښکار او په ځینې سیمو کې د جنګونو له وجې د پخوا په نسبت د دې مرغانو په شمیر کې کموالی راغلی دی. د سیند صوبې د چاپیریال ساتنې د محکمې چارواکي عدنان حامد وایي څه موده مخکې به د اتو لکو په شاوخوا کې مرغان پاکستان ته راتلل، اوس دغه شمېره تر 15 لکو راکمه شوې ده. د دې مرغانو د راتلو څلورم نمبر لاره د افغانستان په سر تیریږي. په قبایلی سیمو او افغانستان کې جنگ او د بارودو بوی هم د دې مرغانو د کمیدو سبب کېدلی شي، ځکه چې دا مرغان ډېرې حساس او د بوی کولو نازک حس لري. د عدنان حامد په خبره دوی په ولس کې د دې خبرې د خورولو کوشش کوي چې خلک باید د دې مرغانو له ښکار څخه ډډه وکړي ترڅو د دې نسل زیات او دا سیمې د دوی د جون لپاره خوندي وګرځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د سایبیریا د مهاجرو مرغیو په اړه مو رپورټ اوریده چې د سایبیریا نه د کراچۍ ساحل ته تللې دي. اوس ته مهاجرې هنرمند په اړه معلومات ترکو چې د افغانستان د کندهار ولایت د ارغنداب اوسیدونکي د اصلي نوم کلسوم دی، په قندی کوچې باندې شهرت لري او هغه هم په کراچۍ کې اوسیږي. د نوموړي سره ملیح میرزاده په سروې پروګرام کې خبرې کړي.
ستړي مشه د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د پښتني ولسي سندرغاړي کندې کوچې د ژوند او فن خبر شي. د افغانستان د کندهار ولایت سره تعلق لرونکي د سندرغاړي په خپل غرني کوچیانه انداز لکلونو راهیسې سندرې ویلي او خپل مینوال یې خوشاله ساتلي دي. کندې کوچې چې اصل نوم یې ګلسوم دی، زیاتره ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی. هغه هم پاکستان کې راواده شوه او اوس 15 بچی لري. د خپل فنی ژوند اوږد سفر په حق لا کندې کوچې وای ډېرې ستونزې لیدلې دي.
زما پیدایش هم افغانستان کې شوی دی. ارغنداو کې زما پیدایش شوی دی. لسوالی مې ارغنداو دی، ولایت مې کندهار دی. زما د 55 نه دا شوق و، وړکتوب نه د سندرو شوق و زما. خو معلومات شته، تاسو ته معلومات شته چې ډېرې ستونزې سره زموږ مخامخ مخامخ شوي یو. او لا تر اوسه پورې مخامخ یو. خپل وطن کې ژوند او زندگی نه کولای شو، نه مو تیره کړی دی. ژوند او زندگی زما ټول شي دی پاکستان کې تیر شوی دی. ډېرې ستونزې مې لیدلې دي. داسې دی چې تاته پته ده چې د ارغنداو خلک چې دي هغو کې تر اوسه سړي ناس نه دی ویلی. سندره خو ډېره لرې خبره ده. زموږ قوم چې دی هغو کې دا سندرې نشته، همدا سندرې نه وایي. ځکه په دې وجه باندې زموږ دا ستونزې دي چې خپلو خپلوانو نه مو ډېرې ډېرې تکلیفونه لیدلې دي، ځکه چې مرګ سره مخامخ شوي. الله پاک مو تر اوسه پورې ژوند راکړی دی، ځکه چې هغه د مور د پلار په دعا باندې تر دې وخته پاتې.
کندې کوچۍ وای تقریبا شل کاله کېږي چې سندرې وایي او د سندرو شمېر یې 1.5 سوه ته رسېدلې دي.
زما د سندرو همدا کال چې دی، یعنی اوس زما د شل کاله وسوله او دا اونار چې دی د دې اونار سره زما کار دی. یعنی تقریبا شل کاله چې ما اوس 1.5 سوه داسې کیسټې جوړې وي. پروګرامونه خو خیر دي، هغه چې دي لرې لرې وطنو کې مې کړی دي، خو صرف کابل کې مې دومره پروګرامونه د ټلویزیونانو کړي دي چې اوس کې دا درې کاله کېږي
کندې کوچې څنګه د سندرو میدان ته راغله. دا وایي د ماشوموالي نه شوق هم و او په یو واده کې د دې غږ واورېدل شو، خوښ کړل شو او دغه شاندې لومړی کیسټ ریکارډ کړ چې ډېر شهرت یې ورته ورکړ.
اولنۍ سندره د ما چېرته په کوټه کې موزیک والاو چې هغه ډېر ستر نوم لري، غټ نوم لري، لکه علی خان و غازی خان موزیک سنټر. د هغو په کور کې، ځکه چې موږ د هغو کورونه سره یو ځای کې وه، نږدې کورونه مو وه، هغو وردو واده کې خو ښتې ټوله سندرې کوي، اوازونه وایي که نه. نو بس هلته مو سندرې کولې، اوازونه مې ویلې. نو هغه زما هغه کیسټ دوی جوړه کړه. زما سره یو بله یوه ملګری مې وه، د هغو بس دا کیسټ ٹیلیفونی تمازونا دومره ډیر نه و نا. هغه چې ما کیسټ ما ورتل چې بانا مې ته وکړه، ما ورتل چې زه خو کیسټ نه کوم. بیا چې کیسټ کوم دومره پیسې اخلم، هغه وویل چې ته څومره اخلې به دا کیسټ. هغه زما کیسټ پیله کیسټ مې دومره لاړو چې هغه ټول دنیا په دایو کې اثر باندې و پیژندلم، خو بیا هم داسې نه پیژندلم، دا آواز نه مې پیژني چې دا کندي کوچی ده، خو داسې مې فرنګ نه پیژني څوک، ځکه چې زما تصویر نشته نه.
کندی کوچه وای که سه هم خلکو تش پاواز پیژندله، خو بیا هغه وخت ټی وی سکرین ته مخه وکړه چې درې کاله مخکې مور پلار وفات شو.
بس مخکې مې خو چې ټی وی نه وو، پرې دو باندې مې ډېر کار کړل دی، لاس یو لس کالم پرې دو کې کار کړل دی، او زما د تلویزیون شوق نه وو، د تلویزیون شوق زما سره نه وو بالکل، که چې د خپلوانو په وجه باندې، د مور او پلار په وجه باندې ما په ټی وی باندې نه راتلم، سکرین باندې نه راتلم، همدا د ریډیو کار مې وو چې سی ټی وی وې سه کار باندې شروع وو، خو کله مې مور او پلار وفات شو نو بس بیا دا خبره وه چې خلکو را سره نه وپالله، خپلو خپلوانو دغه نه په وجود خلکو جواب راکوي چې مور او پلار مې مړه شوه، نو راته ورور جواب راکوي نورو چې ویلې چې نور به دلته نه راځي، موږ تاسو دوستي بالکل خاتمه شوه، نو بیا زه په سکرین باندې راغلم.
په افغانستان کې د هنرمندانو د ټولنې مشر او سندرغاړي حیات کرتیزی وای د افغانستان په اوسني وخت کې دا یو ډیره ښه سندرغاړي ده. دا چې حیات کرتیزی په څه دا یو ښه سندرغاړي ګڼي موړي وای
افغانستان
کندی کوچه د نورو پښتنو سندرغاړو سره هم یو شمیر سندرې ویلې دي. دا چې کوم قسمه سندرې ویلې دي خپل د کندی کوچه د خولې اورو.
دومره سندرغاړو ما سره سندرې ویلې دي، زیاتو سندرغاړو سندرې ویلې دي ما سره، مقصد چې څومره دي درته وایم چې سندرغاړي چې څومره تیر شوي دي د افغانستان کې یا په پاکستان کې، ټول سره زما وازونه راغلي دي، ټول سره ما په ګډه سندرې راغلي دي، او زما داسې یوازې سندرې راغلي دي، او پښتنو په ژبو کې چې څو قسمه پښتو دي دا ټول کې ما سندرې ویلې دي، کندهاري ژبه کې مې ویلې دي، په پېښور ژبه کې مې خیر ویلې دي، نور چې کم دي ما سود وزیر والا دا تڼیانو ځاځیانو او دا زدرانو دا ټول ژبه باندې ما سندرې کړې دي.
د کندی کوچه په خبره د سندرو لپاره هیڅ تربیت نه دی اخیستی.
نہ بس ولاد نہ مو پرہیز کرا دے او نہ مو د سری سل کرا دے بس ہم چدا سیڑ تو ایک ٹیلی فون راش کی سندر دیا او یا مثلا سا کی سدا دا نو چور سو شاعر مم نہ ویل دلے شیرون دا غلاس کی امرا کی خالی چو مکتا غزای بنی بس ریکارڈنگ شروع سی او لا پا کا پیزرا کرے دا ڈیرا بس کم وقت کی کیسر تکینم نو بس دا خبر نہ ست چدا دا نکلی بس چی خالی لیکل واس چے زخپل ویلای سم
دا کندی کو دینی رول محمد نسیم هم داغی خصوصیت نہ بیانوی
زده رول په هسپانګی لکه زما دینی خو وګانا ډیر لپوونه تقریبا شلتین دی کالو هغه په هر طریقه په هر لحاظ سره هغه کې داسې دغه زمینی څه چې زغه تعارف کوم زغه هغه د شخصیت مبارک زتا ته خبر یو کوم غره هغه خپل خدای په استوره دی لکړی الله تعالی یو आवाज ورکړي یو خاص ورکړي یو قد قامت ورکړي
کندی کو چه وای هغه ټوله سندری خوخیږي چې په ترزونو پوروي که اتنی سی وی او که غم جنې
زما د ازما د خوخی سندری چې دی یو د ورې د زما د خوخی سندری هر سندری چې وی خو چې هغه سلام چوکاټ کی وی ما ته خندرا کوي لکه چې کوم اتنی زی دی کوم غم جنې سندری دی نو بس هغه چې چوکاټ کی وی سندری ما ته دی خندرا کوي او په ترزو کې برابر وی ما ته خندرا کوي یو سندره په توای مخصف غم اخته نور پوگ مختلف ما ویل پټ به پزړه تیر کام وجنا نزدی دی غمونو مل منا کړم د جنان غم میر سوی په دار وینا وجنا نزدی دی غمونو مل منا کړم صفای غم اختلون سا دی نور خو غم اختا کرم وجنا نزدی دی غمونو مل منا کړم
کاندې کوچې کومې پښتني سندرغړي خوښوي هغه وای
زما چې د پښتنو کې زما سندرغړو زما مخکې سندرغړي دي چې هغه لکه کمر ګولا چې وانه هغه आवाज مته ډېر خوند راکوي لکه استاد ماواش چې هغه आवाज مته ډېر خوند راکوي پاکستان کې زرسانګ आवाज مته ډېر خوند راکوي دا وزنونه مته خوند راکوي
دای په خبره په ټوله دنیا کې مینوال موجود دي ځکه چې دا هم دا غوي د خوخي سندرې وای
بالکل او زما مینوال دي په هر وطن کې زیات دي ځکه چې زما زه د هر چا سلام په خوخه سندرې کوم ځکه چې د هر چا سندرې دي هغه ځکه وای ما غو فکر کوي چې دا به زمونږ قوم باندې دا به بالکل زمونږ د وطن وي دا به بالکل زمونږ د محلي وي زمونږ د کلی وي دی وجه باندې
کاندې کوچه وای د پښتنو نه سګیلې نه لري او هر وخت هغه د خوشحالي دعا کوي
بس پښتنو نه خوشاله يم پښتنه دي خدای آباد ولري هر چته چې وي خدای دې خوشاله وساتي او زما ورته هر وخت دعا ده پښتنه دي خدای سرور او کامیاب ولري
نور سندرغړو ته خپل پیغام کې کاندې کوچه وای چې څه هم وي باید خپل ژوند او موسیقي باندې توجه ورکړي
بس غوته زما دا ریکوست چې چته سندرغړی وي نو هغه خپل لاجا باید سړی ورکنه کی که خپل د پښتو هر جبوی نه د پښتو هر جبوی چې هغه خپل داس نه لکه چې وس سندرغړی راوتلی دی یا مثلا موسیقي راوتلی دا هغه داس موسیقي وی چې د انسان به هي هغه موسیقي تبه چې امریکا کې غږیږي تبه چې په فرانس کې غږیږي خپل وطن موسیقي چې دا هغه سره سړی مینه لري د خپل وطن موسیقاران چې دی هغه باید دومره زیات و نه وړي د بلې ژبې ته یا د بل موسیقي ته خپل موسیقي کی به چې لګا لګا خپل موسیقي وساتي ځان سره او لګا چې د خزو خزینو د فارا چې خپل فردا لګا وساتي چې کوم پښتۍ باندې راځي موږ د افغانستان خزو ته نخایي چې څنګه د بهر ملک دی اره کم باید ونه کی اواز خلق خرڅوي اواز خلق په خلکو اوري نو دا نه دی چې سره خپل ځان چاته خي ما صرف دا یو خبره ده چې هر ونرمند څخه که خطوي که سړی وي
د کندې کوچې نوې کیسټ را روان دي چې ټولې سندرې پکې اواز ویلې دي د ولسی سندغاړي په خپل منفرد انداز د ډیرو خلکو زړونه ګټلې دي د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیدي د پروګرام په اړه موږ ستاسو رائے اورېدل غواړو تمشال ریډیو پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00202212121212 بل هفته به د یو بل پروګرام سره راځو ته الله پامن
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه